مکمل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بلا یو ساته خبري خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. نور مسایل هم لرو خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سلیم محمد سالی وړاندې کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 1099 محلونو رایې باطلې اعلان کړي. د چک جمهوریت پوځیان به سر له راتلونکي کاله د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. په عراق کې پر اعتراض کوونکو د ډزو په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1099 محلونو رایې باطلې اعلان کړې دي. کمیسیون دغه رایې وروسته تر دې باطلې کړې چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمېرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سعادت نن ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې دغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1099 محلونو تفتیش او بیا شمېرنه ترسره شوې وه چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
تکل سی وچی پنځدې 2500 محلونو کرایې بیا وشمیرل سی. خود عبدالله د انتخاباتي ټیم ثبات او هم پلنې د مخالفت لکبل په او ولایتونو کې دغه کار نه دی تر سره سوی. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به سر راتلونکي کال د بګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبري اجنس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دغه کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسېدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2020 میلادي کال کې به افغانستان ته د طبي پوځي ټیم تر استولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې هم چک جمهوریت برابروي. د محل په افغانستان کې د چکي سرتیرو شمیر 250 ته رسېږي چې 180 تنه د بګرام پوځي اډې د غزمې ترڅنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د بګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکنډي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 25 وسلوال طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د دایکنډي د والي ویان دي سکینې احسانی نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار په کجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې 25 وسلوال طالبان او 8 سرتیري وژل شوي دي. د والي ویان وایي چې 4 نور سرتیري ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. بل خو د کندوز امنیه قومندان وای د دشت درچی ولسوالۍ په بندر سیمه کې لاس تر وسلول طالبان وژل سوي. د جنرال عبدالرشید بشیر په خبره لومړی وسلولو د امنیتي ځواکونو پر پوستو برید وکړ، خو سیمه ته د تازه دمه ځواک لر رسیدو وروسته د وسلولو برید په شا وطن به ولسو. امنیه قومندان رسنوي ته ویلي چې وروسته نشته وسوه چې په نتیجه کې یو نور وسلول ټپیان سوي دي.
دوی حمله په شا وطن به ول شوي او دوی ته مرجوبله واوخته. د مولوی مبشر په نوم د طالبانو یو مهم غړی هم په دغو عملیاتو کې وژل شوی دی. په ټوله کې د دښمن لس تنه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کندوز امنیه قومندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې د نشتې پر مهال 2 افغان سرتیري هم وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې حمله کې د 12 سرتیرو د وژلو او 9 نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا په کندوز کې د ملي اردو مسؤلان وایي چې د کندوز ښار په بیلابیلو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په نتیجه کې 8 تنه وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي چې دغه عملیات 2 ورځې مخکې پیل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو حسابونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم خورا دوه مخې بللی دی.
موږ د فیسبوک، انستاګرام او ټویټر په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعاله کړی نه وي.
براین هوک همدارز ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې پر خپلو خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپله له دغو ټولنیزو رسنیو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تېرې اونۍ د مظاهرو پر مهال انټرنیټ پر خلکو بند کړ. امنیتی ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې چې لږ تر لږه 15 کسان یې په نتیجه کې وژل شوي او په لسګونو نورو ټپیان شوي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل شول او تر اویا زیات نور ټپیان شول چې امنیتی ځواکونو بصرې ته نږدې په قصر بندري ښار کې د مظاهرچیانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خواتیر شپه اعتراض کوونکي د شار پر دریو پلونو راټول سی و چې امنیتی ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژونکي وسلې او اوښکې بهونکي ګاز کارولي او درې کسان دلته په نتیجه کې وژل سوي دي. سرچینې وایي چې تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د اوښکې بهونکي ګاز د کارونې په نتیجه کې ټپیان سوي دي. د اکتوبر له لومړیو په عراق کې د پیل سوي اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سوي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاري او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن د جاپان په ناګا ساکي ښار کې د وینا پر مهال وکړه. ناګا ساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا پرې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول، خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. د ناګا ساکي د اټومي بم په هایپو سنټر پارک کې وویل دا ځای موږ له هغه درد او وحشته ښه خبروي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1935 میلادي کال د امریکا په اټومي حمله کې په ناګا ساکي ښار کې 4000 کسان ووژل سول. تر دې درې ورځې مخکې امریکا جنگی البتکه د جاپان پر یو بل شهر هیروشیما اټوم بم غورځولې و چې یو لکو څلویر زره کسانې په نتیجه کې وژل سوي وو.
زموږ غلازدي رادیو نورې درنو دوستانو، دا او نور خبر شوی موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولی شئ په تمدا زدي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي.
ولی ایران واضح میگیم که ما قسمی که ثابت کردیم که بی‌طرفانه عمل میکنیم به هیچ نوش که زندگی مردم افغانستان مختل بسازه اجازه.
یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون دارالانشا وایي که دوی ونتوانېږي په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو وروستۍ پریکړه او د پایلو د اعلان لپاره خپل عملیاتي راپور به کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود با کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که بورد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طابق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
خو ولی د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو د رای او د شمیرنې روان بهیر دومره جنجالي شو؟ په دې اړه به د ټیپال رئیس یوسف رشید سره هم مرکه ولرو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا موضوع هم درته لرو. د خبرونې دوهمه نیمه دوه اونیزو پروګرامونو انصاف پلټه کې اورو شو. عزیزانو ته ځانګړې شوې لته دا هم راسته واور. یو ار بیا هر کله درنو دوستانو، زموږ غږله ازادي رادیو نورې روانه خبرونه مو تر 15 بجو روانه ده. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. اسدالله خالد د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خزینه پوځیانو یوې غونډې ته وویل چې خلک د انتخاباتي مسایلو په سر ممکنه تاوتریخوالی ته اندېښمن دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. اجمل تورمان په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد وایي خلک اندېښمن دي چې ممکن د روان انتخاباتي بهیر په تاوتریخوالي وانوړي او ناورین رامنځته نشي. ښاغلي خالد د یک شنبې په ورځ د خزینه پوځیانو د سولې او امنیت په نوم جوړې شوې غونډه کې دغه خبرې کولې. ویل په دې برخه کې به هیڅ ډول تاوتریخوالي ته اجازه ورنکړل شي. دی وایي دا په څرګند ډول وایو څنګه چې مو ثابته کړې ده چې بې پرې به اوسو، هیچا ته به په هیڅ حالت کې د افغانستان د خلکو د ژوند د مختل کولو اجازه هم نه ورکوو. افغان ملي ځواکونو دا وړتیا لري چې د دښمنانو د توطیو مخه ونیسي. سیاست د انتخاباتي کمیسیون دی او دا چې څرنګه مخته ځي، څه ډول حساب کوي او څه ډول سره جوړیږي، دا به څرګند شي. په افغانستان کې د خلکو مدني حقونه موجود دي، هغوی خپل کار کوي. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر په خپلو خبرو کې د هیڅ یوې ډلې نوم وانخیست، خو مخکې تر دې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې د انتخاباتي ټیم په ګډون د ځینو انتخاباتي ټیمونو پلویانو په ځینو ولایتونو کې د بیا شمیرنې د بهیر مخه نیولې، چې دې کار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. د سیاسي چارو په انتظار خادم وایي د انتخاباتو په بهیر کې د دفاع وزارت احتمالي مداخله د انتخاباتو پروسه جنجالي کولای شي.
تماسه مسله دا ده چې کچی ته خاغلی خالد مخاطب د ډاکټر عبدالله تیوی د اصل په سیاست کې کبیره ګناه، یعنی مزلي لغزش کوي، دا یو سیاسي لغزش دی.
دا پرسه هر کله چې مخکې درځي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا د 2000 د زیاتو محلونو د رایو د بشمیرنې د بهیر په پیلې دی سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ له دولت جوړونکو ټیم پرته نورې ټول انتخاباتي ډلو له دغه بهیر سره پریکون اعلان کړ. د افغانستان د ولسمشرۍ د نمایندانو شورا د عبدالله په مشرۍ ثبات او امپالنې او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او عدالت انتخاباتي ډلې ادعا لري چې شاوخوا 300,000 رای د کمیسیون د طرزالعملونو خلاف سیستم داخل شوی چې تربیاش میرنی مخ کې باید باطل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تازه د 1100 د زیاتو محلونو رای باطل اعلان کړي، خو د ولسمشرۍ د انتخاباتو معترض نوماندان وای دا چې دوی د بیاش میرنی پروسه کې نو موجود د کمیسیون دا پریکړه ورته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې انتخاباتي ډلې ویان بشیر احمد تیان جوی دوی د تاوتریخوالي پلویان نه دي. د ده په خبره شفافیت ته د انتخاباتو تر رسولو پورې به د دغه ټیم تحسن او اعتراضونه دوام ولري. څوک هم دا حق نه لري چې زموږ د مشروع غوښتنو مخه ونیسي. دفاع وزیر د لوی امنیتي موضوعات ته پام وکړي، نه دا چې سیاسي چارو کې مداخله وکړي. موږ له امنیتي ارګانونو غواړو چې په سیاسي موضوعاتو کې بې پرې واوسي. په ورته وخت کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم وایي که چیرې د ښاغلي عبدالله د انتخابات د ټیم د انتخاباتو د بهرنی کولو په فکر کې نه دی، باید د دفاع وزارت د سرپرست وزیر له خبرو ویره ونه لري. د دولت جوړونکو ټیم یو ویان جاوید فیصل
کله چې په وطن کې د امن نظم په اعتبار سره نسبي مقامات لا درسته کوم بحث کیږي، په دې کې ولې باید د محترم چین تشویش ولري او ځان خطر کې وویني؟ دا په دې معنا ده چې دوی حتما دغه ډول فعالیت شاید یا په نظر کې وي یا ترشاوي یا په اعتبار بحثونه ولري. مهمه ده چې دغه چمون دغه ډول کارونو څخه لږ پاتې قانون ته احترام وکړي، د خلکو اړتیا ته احترام وکړي.
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او امپالنې انتخاباتي ټیم ویان بشیر احمد تیان بیا ازادي راډیو ته وویل دوی په انتخاباتو کې د شفافیت په هدف د کابل په شمول د افغانستان په لویو ښارونو کې اعتراضي غونډې په پام کې لري. اوس مهال د افغانستان په ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو لخوا د رایو د بیا شمېرنې پروسه ولاړه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی و موردل چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د انتخاباتي مسایلو په سر تاوتریخوالی رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر انتخاباتي ټیمونو پلویانو په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې د پروسې مخه نیولې ده. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي که ونه توانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمېري، نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي راپور وسپاري. حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوندو ولایتونو کې امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتې. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځینې کمشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ که چا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نتانستمون
هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونه توانیږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسیون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بورډ دونیو موږ هغه عملی کوو
او را تطبیق میکنیم او عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال سوي. د کابل او هلمند به د یکشنبې ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسیون کمیشنر عصمت الله مالو وایي چې په سری پل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونگا کوشش کوو او تر اوسه مو کوشش کړی ده. مونگا دروازې خلاصې دي. مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره دلته لیدلی دي. بیا هم ورسره ګورو. امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کېږي. ان شاء در صورت کې حل نشو باز رهبری کمیسیون تصمیم بعدی خود خاط گرفته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسیون د هغه 1,00,000 رایو په اړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پرې اعتراض لري وروستۍ پریکړه کړې او که چیرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته دی په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پریکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تېرې میزان میاشتې په 6 وسول چې کمیسیون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه 2 نیټې نقص کړي. اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بورډ په دې اړه څه پریکړه کوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو روانه خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شئ په تمو د ازادي راډیو ټکی کام و هم اورېدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دارالانشا وایي که دوی ونه توانېږي چې په 2 ولایتونو کې رایې بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته ویلي چې دوی به په دې اړه اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمیرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شو؟ د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د یو شمیر معترضو کاندیدانو د ټیمونو دریزونو دغه پروسه لنجمنه کړې ده. ښاغلي رشید وویل چې د ده په باور له یوې خوا کمیسیون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو د ټیمونو قناعت حاصل کړي او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسیون یې نشي عملي کولی. له ښاغلي رشید سره نوریاس نوري مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه را ولاړې شوي جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي؟
تر کوم ځایه پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو، یعنی داسې قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسیون او د معترضو نماندانو او د هغوی د پیروان تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي. او له دې امله موږ هم خوشحین یو چې ولې په ولایتونو کې د تفتیش او د بشمنې برخه کې هر پله شوې او دفتر تړلي پاتې دي او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بیا شمیرنې مرحله بشپړه شي او کمیسیون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه وضعیت.
رشید صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي، او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحاتو کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل. کله د قرنطین موضوع مطرح شو، کله د بیت دغه اعتبار کول موضوع مطرح شو، تر هغه پورې هغه نماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړل چې د کمیسیون په کړنو باندې نسبتا بدبینه شي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندانو ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نسي کولی چې داسې لاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شل کېږي نه کومې غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو ترمنځ نیول شوي دي په هغو کې ناظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې هر اقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړو چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه وګوري د همدغه ټکټونو په منځ کې هغه تخنیکي مواد چې دوی په منځ کې د بحث ول دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې د پلوي دي مطرح شي ترڅو موږ پوه شو چې څومره د غوښتنې د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو ته ورکړي چې څومره پچېته ده او څو ګرام دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نیسي چې دغه فضا کرا کرا له اوسني حالت نه ووځي او په یو دو مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې، هیله مند یو چې موږ هغسې وضعیت ونه رسېږو. هم د ټکټونو مسؤولین او هم کمیسیون په ډېر شفاف ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، هغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه په اړه باندې کار وشي او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړل شي چې د خپل دفترونه پرانیزي او خپل
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
مننه چې آزادی رادیو اوري.
سم ورزو کندهار ته. د کندهار ولایت اوسیدونکي وای چې د دغه ولایت 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د کندهار د اوبو رسولو اداره وایي تر راتلونکو 15 کلونو پورې به د پروژو له لارې د کندهار 50% اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه ورکړي. د اړوندو چارواکو په خبره د نل د پاک اوبو د رسونې د پروژو په عملي کېدو سره به وتوانېږي چې د دې ولایت ډېری کورنۍ د څښاک له پاک اوبو څخه برخمن شي. صادق رښتینی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
ماشومان، ځوانان او د پخو مرکزان د یو کور څخه راایستل سوو پیپونو ته په نوبت ولاړ دي او هر یو غواړي چې ژر خپلې ډبې ډکې کړي او کور ته ولاړ سي. د حمید الله په نوم یو ځوان چې په خپل زرنج موټرسایکل کې د 2 کیلومتر لیرې ځای څخه د اوبو وړلو لپاره راغلی وای، کور کې د برمی وبښت سوي او د هر ورځ اړ دي چې د اوبو راوړلو لپاره نیم ساعت مزل وکړي.
سل یو نیم سل متر موږ ولې دی بلمیا اوبه نه کوي، اوبه نه لري، نه ران نه لري، هلته نږدې اوبه نهشته چې موږ راوړو. دغه ځای سره اړو مجبور دي ځای ته راځو. هر ورځ دا تکلیف، دا مشکل د اوبو د موږ لرو.
دا یوازې حمید الله ندی چې د چشاک د پاک اوبو ستونزه لري، بلکې د کندهار ښار د ګونو سیمو اوسیدونکي هم ورسره مخامخ دي. د دغه ښار د 9 او 12 ناحیې اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د چشاک د پاک اوبو د کمښت له امله زرګونه متره واټن وهي چې اوبه ترلاسه کړي. دوی وایي په ځینو سیمو کې د اوبو رسولو نلان سته، خو اوبه ورته منظمې نه راځي.
نو دا مشکل د اوبو څه به خډه لرموز. نو د حکومت سمدا ایله ده چې یا یو برمی مستفاله کې یا دغه اوبو پیپ راغلی دی، پیپ راغلی دی پر دا سړک تر څو دی، یا ما دا کورو ته نه دی ورکول شوی چې دا کورو ته اوبه ورکړي دا پیپ سره. نو دا مشکل به خډه دی. دلته مسلمان دا څو پر دا کوچنیان دا سپین ژر خلک ولاړ دي. دا مسلمان نن تاکر را سره طلاق خلک کړي مشته دا و برکې
موږ یو غړ په بنل لرو د څنګه غیر نه لرو. نو اوس موږ کوم مشکل درته وای ګوره، هغه ته په 2 ورځې کې راځي د سړک ها غاړي ته. دلته موږ په اوته نه دی دلې، هغه چې راسي یو سات راځي، یو سات راځي، هغه دغه چې په ساتل کې موږ ونیسو بیا ورواچو ټانکی ته. هغه نست کشکی هغه وای.
د کندهار د اوبو رسونې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی لري. د یادې ادارې مشر محمد نادر کاکړ ازادي راډیو ته وویل په کندهار کې د څښاک د پاک اوبو د برابرولو په موخه 9 لوی پروژې روانې دي.
لکن د هر ورزو د تخار په لور د تخار ولایت اوسیدونکي په دغه خار کې د جنایي جرمونو هدفي وژنو او د غیر مسول وسلوالو له زیاتېدو شکایت کوي او له دولت غواړي چې دغه ستونزې د لرې کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. په دې اړه نور حال زموږ همکار اجمل آرین راکوي.
د جنایي جرمونو زیاتوالی او د غیر مسلو وسلوالو شتون تخاریانی اندېښمن کړي دي. د تخار ولایت اوسیدونکي په ښار کې دننه او په ولسوالیو کې د جنایي جرمونو زیاتوالی او دغه راز د غیر مسلو وسلوالو له فعال او حضور څخه شکایت کوي. دوی له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې د امنیت تامینولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی محمد بشیر بشار وایي
حاکمیت کسانی که دارای افراد مسلح غیر مسئول هستند
د خپل سر او ټوپکیانو حضور د دې سبب شوی چې په تعلقانو ښار کې د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. زموږ یو شمېر هیوادوال په سازمان یافته ډول د ښار له واټونو او له ولسوالیو څخه تښتول کیږي او په مرموز ډول وژل کیږي،
اتحاف میشوند و به قتل میرسند.
دوی زیاتوي چې په دغه ولایت کې میش خپل سری ټوپکان پر هر ډول جرم جنایت لاس پورې کوي او د خلکو ژوند یې له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړی دی. د نوموړي ولایت یو بل اوسیدونکي عبدالمالک عمرار په دې اړه وویل د جنایي جرمونو د کچې لوړېدو د تخار اوسیدونکي سخت اندېښمن کړي دي او موږ د دې ولایت له سیمه ییزو چارواکو غواړو چې د جنایي جرمونو او د غیر مسلو وسلوالو د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. بلخوا د تخار د ولایتي شورا یو شمېر غړي غیر مسلو وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې په سیمه کې د دغې ډلې د خپل سرو یې مخه ونیسي. د ولایتي شورا غړی محمد یعقوب نظری وایي غیر مسول ټوپکیان له طالبانو څخه هم بدتر دي، ځکه دوی اختطافونه، غلاوي او قتلونه کوي او په هر ډول جنایت لاس پورې کوي او باید ډېر ژر خلاصلاس شي. په ورته مهال کې د تخار د امنیت قوماندانۍ چارواکي بیا وایي چې د تېر کال په پرتله سږ کال د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هڅې کوي چې په وخت سره د جرمونو مخه ونیسي. د امنیت قوماندانۍ ویان عبدالخلیل اسیر په دې اړه وویل
در مدت 8 ماه سال جاری به تعداد 190
د روان کال په اتمه میاشت کې د پولیسو لخوا 192 تنه تورن کسان د اختطاف، قتل، وسلوالو، غلاو، زورګوي او د اخلاقي فساد په تړاو نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي. له دې سره سم د تخار د ولی ویان محمد جواد هجری ازادۍ راډیو ته وویل چې سیمه ییزه اداره د غیر مسلو وسلوالو د خلیصلا کولو په اړه جدي اراده لري.
نیروهای امنیتي مو در مقابل کسایی که با تفنگ و اسلحه یې
زموږ امنیتي ځواکونه د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې په ښار کې له غیر قانوني وسلو سره تګ راتګ کوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې زیږوي او هڅې روانې دي چې د روان کال تر پایه پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیصلا شي. خو د تخار اوسیدونکي بیا وایي چې تر اوسه پورې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو له لوري د غیر مسلو وسلوالو د خلیصلا کولو په خاطر جدي او عملي ګامونه نه دي پورته شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا هم یو نړیواله مسله ده. امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو له سرو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د هغه اقدام په غبرګون کې شوې چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړی دی. فریبا ظاهر نور جوجات وړاندې کوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغو ټولو ټولنیزو شبکو کار اخستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بېرته زیاتې شوې دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خپاره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لغه راپورته او سلو شارونو تخپاره سول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15مه د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د حکومت پرې کړم ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرني دښمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامت او تریخوالي په لا ډېرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمیر تر سلو ډېر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل شویو شمیر او په ټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلي تراژیدي پټه وساتي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. امریکا د نومبر پر 22مه د ایران د مخابراتو پر